مازدیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو مازدیګرنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. احمد شبریم په روانه خبرونه کې مو په ایتالیا کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په اړه له بحث خبرو. د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب لرو او په پاکستان کې د چاودنو حال درکو، خو لومړی هم خبرونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
نن په لسګونو زره خلک په راتلونکو انتخاباتو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ په کابل کې راغون شوی و. ایران د ایران یو روحاني شخصیت ویلي قضا باید بېل کوم شفقت څخه د وروستیو نارامیو د مشرانو لپاره د مرګ سزا وټاکي. د جی اته په نامه د اتو سنتي هیوادونو ډلې د ایران تر انتخاباتو وروسته د زور زیاتیو د سمدستي ختمولو غوښتنه کړې ده، او د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې نیت نه لري چې له افریقا څخه لویدیځ ته د انرژۍ لیک په خپل کنټرول کې راولي. د ناتو په مشرۍ د ایسف ځواکونو یو سرتیری پروند افغانستان په ختیځ کې د سړک تر غاړې د یو مین د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. په دې اړه د ایسف په اعلامیه کې تفصیل نه دی خپور شوی. د یو بل خبر لمخې د هلمند په ګرش کې د سړک تر غاړې د بم په چاودنې کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بلخوا پرون ناوخته د امریکا په مشرۍ ائتلافي او افغان ځواکونو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه مخالف وسلوال نیولې دي. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قومندان وایي د ناتو ځواکونه به د یو زیات شمیر امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډیر ژر په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کاندي. هالندي جنرال مارک دی کروف چې په کندهار کې د ناتو د ځواکونو له هوایي اډې څخه د یو ویډیویي کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل چې له جګړې سره د نوو امریکایي سرتیرو په یو ځای کېدو سره به تاوتریخوالی زیات شي، خو ده وویل چې د هغه په باور ناتو ځواکونه به د دیتوان ولري چې له وسلوالو مخالفینو څخه ابتکار په خپل لاس کې واخلي. دیکروف اټکل وکړ چې د افغانستان په جنوب کې به د 10,000 څخه تر 18,000 پورې وسلوال طالبان موجود وي. نن په لسګونو زره تنه په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ راټول شوي وو. دا د اگست په شلمه د جمهوري ریاست تر انتخاباتو د مخه تر ټولو لویه غونډه وه. راپورونه وایي د ولسمشر کرزي په ملاتړ دیش زره تنه په غازی سټډیوم کې راغون شوي وو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي په افغانستان کې د پیوند ملي په نوم یو ګوند د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د دغه ګوند مشر ویلي دي باور لري چې کرزي د تیرو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره پر کې هم د جمهور رئیس په توګه ګټور ثابتې دي شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سیمې د امنیت په ګټه دی. د روسي انټرفاکس خبری ایجنسی ته د روسي د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو او مطبوعاتو د څنګه یوې سرچینې دغه خبره کړې ده. منبع وایي زموږ په نظر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتوالی د نن په افغانستان کې او له دې هېواده د باندې په سیمه کې امنیتي ګټې لري. هغه وایي موږ په خپل همدې نظر سره په افغانستان کې د بهرنیو سولساتو ځواکونو د شتوالی ملاتړ کوو. او د بریتانیا هریر جنگی الوتکی له 15 کلونو وروسته افغانستان څخه خپل الوتکی وباسي. د الوتکی د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی وي. د هریر جنگی الوتکو هر جوپه د 4 میاشتو لپاره افغانستان ته تکا وبلیګل کړي. د ډول یو الوتکه د روان میلادي کال د می په میاشت کې ورکه شو. یو الوتکه د ای وی پی خپترس کې لمنځه لړله او د روان میلادی کال پترس کې البته د پیښو شو او پیلوټي سلامت پاتې شو. د هریر الوتکو پرځای چې د جولای په لومړۍ نیټه به بیرته بریتانیا ته ورسول شي، په افغانستان کې د بریتانیا وی تلفیز وکونو عملیات د پانوایا تورنیدو الوتکو په مرسته تر سره کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه تر لګ ځند وروسته د خبرونو ادامه اوري. یو طالب ځنوجون کې د پاکستان د پوځي او موټر تنشدې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې خپل بم یو پوځي موټر تنشدې والوزاوه چې پترس کې لکټر لګا دوه سرتيري ووجل شول. د پاکستان پوځوي د حمله نن سهار وختي د پاکستانی کشمیر په مرکز مظفر آباد کې وشو. د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود مرستیال حکمت الله مسعود وایي چې د حمله زکه شوی څو د ثابت کړی چې مسعود کمزور شوی نه دی. بلخوا نن د شمالي وزیرستان وی سیمه ته چې میرامشاه ته نږدې موقعیت لري د سړک تر غاړې بم وچاو دیده. لویدیځ خبری رسنۍ وایي چې په پیښه کې درې عسكر او یو لاروی وژل شوی دی. خو د ازادي راډیو خبریال د دې پیښې په اړه تازه معلومات لري چې په روانه خبری مجله کې به ووري. د جی اته په نامه د اتو سنتي هیوادونو ډلې د ایران تر انتخاباتو وروسته د زور زیاتیو د سمدستي ختمولو غوښتنه کوي. وروسته له هغې چې د اتو سنتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایټالیا په تریستی کې سره وکتل، د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانسیسکو فراتینی وویل دا ډله د خلکو په وژنه ډېره خواشینې ده. هغوی همداشان پر ایراني مقاماتو ټینګار کړی څو په دې باندې مطمئن واوسي چې د انتخاباتو پر سر لانجه د خلکو د نظرونو انعکاس دی. په دې غونډه کې ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شوې وه، خو تهران د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي پر سر له لویدیځ سره د رامنځته شوي کړکېچ له امله په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. بلخوا د ایران شورای نگهبان وایي د جون د میاشتې د 12مې نیټې د ولسمشرۍ انتخابات له 1999 میلادي کال راهیسې چې اسلامي انقلاب ترسره شوی تر ټولو موثق او سم انتخابات و. د ایران دولتي خبري رسنۍ ارنا د شورای نگهبان په حواله ویلي دي چې شورا د مخالفینو د ادعا چې وایي په انتخاباتو کې درغلي شوي او د زرګونو سو کسانو د اعتراضونو سبب شوي ردوي. د شورای نگهبان وایند عباس علی کت خدایی ارنا ته ویلي دي چې تر لس ورځنیو څیړنو وروسته دوی هیڅ کومه لویه بې نظمي نه ده موندلې. بلخوانند ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی ته نږدې یو مولا د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل قضا باید بې له کوم شفقت څخه د وروستیو نارامیو د مشرانو لپاره د مرګ سزا وټاکي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د منځني ختیځ لپاره پخوانی استازی دینس رویس په سپینې ماڼۍ کې د هغه مقام لپاره نومولی دی چې دنده به یې پر پراخې سیمې د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ له څارنې سره مرسته کول وي. په دې سیمه کې منځنی ختیځ، خلیج، افغانستان، پاکستان او جنوبي آسیا شامل دي. نن د بغداد د مرکزی برخی په یو مارکیټ کې په یوې نقلي وسیلې کې بم وچاودېدو چې له عملی الکتر لګه دیار لستنه وجل شوي او شاوخوا 50 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي بم د بابا شیخ د سیمې په یو مارکیټ کې په یو موټر سایکل کې ځپر ځای شوی و. د چاودنه د عراق له خارونو او خرګوټو څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څلور ورځې مخکې شوې ده. د مایکل جکسن چې د پاپ سلطان بلل کېدو د 50 کلونو په عمر د امریکا په لاس انجلس کې مړ شو. په لاس انجلس کې چارواکو وویل چې د موسیقۍ او د نڅا د ځلاند ستوري مایکل جکسن د مرګ خبر پرون وروسته له هغې چې د زړه د ناروغۍ له امله له خپل کوره روغتون ته ولېږدول شو اعلان شو. د مایکل جکسن د مړینې په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپرې شوي، خو ویل شوي دي چې د هغه پر جسد به د عدلي طب معاینات وشي. جکسن چې کله په سندرو ویلو پیل وکړ، د جکسن د کورنۍ تر ټولو تنکی ځوان و او د هنري فعالیت په ترڅ کې د سندرو په سلګونه میلیونه البومونه پلورل شوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف افریقایي څلورو هیوادونو ته د سفر په مهال وویل چې هیواد یې نیت نه لري چې له افریقا څخه لویدیځ ته د انرژۍ لیک په خپل کنټرول کې راولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف څخه وغوښتل چې د انټرنیټ نوی سخت قانون د لغوه کړي. او د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی میانمار ته رسېدلی سو هلته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ممکنې کتنې لپاره لاره هواره کړي. دا د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې ورستی خبرونه.
دا ساتي رادیو مستګرنې خبری مجله اوري. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د دې ترڅنګ په روانه خبرونه کې واوري چې القاعده شبکې لویدیسته تازه خبرداري ورکړی دی. په میدان وردګ ولایت کې د یوې درنې جګړې حال درکو او په افغانستان کې د بیا رغونې په اړه اورېدلی شي چې د ګردیز له شاره د میرزکې ولسوالۍ ته لاره پخې شي. د کندهار د طالب بند جوړېدو هڅې شوي او همداراز مو په خپرونه کې په پاکستان کې له دوو چاودنو خبرو د ایران د تازه امنیتي وضعیت په اړه اورېدلی شي او یو شمېر نور مطالب تر شپږ نیمو بجو خپرو. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایټالیا کې راغونډ شوي او د افغانستان د حالاتو او له دغه هیواد سره د نړیوالو د مرستو د هم آهنګ کولو پر مسلو خبري او بحثونه کوي. په دې غونډه کې د نورو مهمو ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا خاص استازی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسول هم برخه لري. رضوان مراد او د افغانستان په اړه د ایټالیا د غونډې تفصیل.
د ایتالیا په تریستی ساحلی ښار کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن هم خپلو خبرو او بحثونو ته دوام ورکوي. ټاکل شوې ده چې د غونډې ګډونوال به چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه لري نن په افغانستان کې د ثبات راوستو پر مسلې خبرې او سلامشورې وکړي. د پنځشنبه پر ورځ د غونډې د پرانستلو پر مهال د کوربه هیواد ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل چې دا د سترو صنعتي هیوادونو د باندنیو چارو د وزیرانو د خبرو د اجنډا اساسي موضوع د افغانستان مسأله او په دغه سیمه کې د ثبات لپاره د نړیوالو پرژمنو خبرې او بحثونه کول دي. خو د افغانستان په ګاونډي ایران کې د روسیو لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې پورته شوې شخړې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د باندنیو چارو د وزیرانو د غونډې زیاته توجه هم ځان ته اړولې ده. ایران ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړ شوې وه. خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی له غونډې نه یوه ورځ دمخه وویل چې هغه د ایټالیې په غونډه کې د برخې اخیستو اراده نه لري. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د تروریزم ضد مبارزې، قاچاق، د کډوالو پر مسالې او د سیمې د اقتصادي ستونزو او پرمختګونو په اړه خبرې او سلامشورې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک، د منځني ختیځ لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي جورج میچل او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل خاویر سولانا هم په دې خبرو اترو کې برخه لري. د افغانستان په اړه په ایټالیا کې د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د مخه په دغه هیواد کې د اضافي ځواکونو ځای پر ځای کولو سره د امنیت د ټینګښت لپاره پراخې هلې سره کوي. دغه راز د اتو سترو صنعتي هیوادونو استازي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ ترڅنګ د ملکی ماموریت په پراخوالي هم ټینګار کوي او په دې لړ کې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لوی کارونه ترسره شي او د مرستندوی هیوادونو ترمنځ هماهنګي زیاته شي.
د جی اته یاد نړی د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. د اتو سترو صنعتي وزیرانو د بهرنیو چارو وزیران به سبا هم د غونډې ته دوام ورکړي. تر دې غونډې مخکې د القاعده شبکې دریم نمبر مشر په افغانستان او پاکستان کې د جهادیانو د بری او وینو تویدو خبرې وکړي. په دې اړه د امریکا بروکینګز انسټیټیوټ یو مقاله لیکلې چې مهمه برخه جانقه علي کوزای اوروي.
پروان اونۍ کې د القاعده شبکې یو مصري ټبري مشر مصطفی ابو الیزید چې ځان په افغانستان کې د القاعده شبکې د چارو د اوږدې مودې مسؤل معرفي کوي، عربي ژبې الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویل جهادیان به په افغانستان او پاکستان دواړو کې بری ته ورسیږي. الیزید دا هم ویل کله چې دوی بری ته ورسیږي نو د پاکستان هستوي وسلې به د امریکایانو په ضد استعمال کړي. خبرونه لیکي د الیزید له خبرو څخه داسې بریښي چې جهادیان په جنوبی اسیا کې په اصطلاح په اوبو کې د وینو رنگ ویني او په خپل بری باورې دي. دوی په دې هم پوه دي چې په کابل او اسلام آباد دواړو کې کمزوري حکومتونه واکمن دي. دوی دغه راز په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ په اصلي عواملو هم ښه خبر دي. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه لیکي د جون د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په افغانستان کې له 400 څخه زیاتې پیښې او حملې شوې چې دا رقم د بل هر وخت په نسبت ډېر زیات دی. په پاکستان کې هم په 2008 میلادي کال کې تروریستي پیښې زیاتې وي او په روان 2009 کال کې شمیر نور هم مخ په زیاتېدو بریښي. خبرونه لیکي القاعده او طالبان په دې پوه دي چې د لویدیځې اروپا او شمالي امریکا په هیوادو کې د ناتو د جګړو او هلو ځلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د افغانستان د جګړې په اړه د خلکو مخالفتونه هم مخ په زیاتېدو دي. دا چې نور امریکایي عسکر افغانستان ته داخلیږي نو د ناتو عسکرو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په صورت کې به جهادیان غوږ په آواز وي چې د مربوطو هیوادونو خلک به کله د خپلو عسکرو د ایستلو غوښتنې زیاتوي. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه وړاندې لیکي اوسامه بن لادن ډیر پخوا د پاکستان هستوي وسلو ته سترګې اړولې وي. په 1988 میلادي کال کې چې کله پاکستان هستوي آزمیښت وکړ نو اوسامه د پاکستان خلکو ته مبارکي وویله او دا ویلي و چې د پاکستان هستوي وسلې د اسرائیلو او امریکا د هستوي وسلو د مقابلې لپاره ډېرې مهمې دي. اوسامه بن لادن د الیزید په څیر د روانې میاشتې په سر کې په خپل پیغام کې په سوات درې کې د پاکستان د پوځ د ماتې اټکل کړی و. بن لادن هم ویلي و چې جهادیان به د پاکستان په هستوي وسلو واک حاصل کړي او پرې به نږدي چې د امریکا، اسرائیلو او هند لاسته ورشي. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه وړاندې لیکي د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران باید چې د ترستي په غونډه کې واضح او واحد دریز غوره کړي. په دې معنی چې په جنوبی اسیا کې د القاعده او طالبانو د ماتولو په مقصد باید لازمي منابع برابر کړي. په تیرو اوو کلونو کې د دې مقصد لپاره کافي منابع نه وې برابرې شوې. یوازې سږ کال مونږ یعنی لویدیځ وپوهېدو چې افغانستان او پاکستان د جګړې یو ګواښ دی، خو اوسامه بن لادن په دې حقیقت په 1980 لسیزه کې پوهېده. د خبرونې په باور لویدیځ باید د بې پروایی او غفلت له حالت څخه راووزي او دا ځکه القاعده مونږ ته زمونږ د ناکامۍ عواقب په ډاګه کړي او دا به د هستوي وسلو نهایي حساب کتاب وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په میدان وردګ ولایت کې له طالبانو سره افغان او نړیوالو پوځیانو جګړه کړې. له سیمې د دې جګړې رپورټ لرو.
د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات کړي دي. نوموړي پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
شاهد الله وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی هیڅ جنګیالی هم په دې سیمه کې نه ده وژل سوی.
په میدان وردګ ولایت کې مو د جګړې رپورټ اورېده. په پکتیا کې د ګردیز له شاره د میرزکی تر ولسوالۍ د 28 کیلومتره په اوږدوالي د سړک د قیر اچولو کار پیل شو. د دې پروژې لګښت د پکتیا د ولایتي بیرغونې ډلې لخوا کیږي. له سیمې رپورټ لرو.
د پکتیا دی ولیوان روح الله سمنوی دغه مهم سړک چې د میرزکی سید کرم او احمد باولسوالۍ د ګردیز لخر سره نخلوي یو په دې ولایت کې له اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې د قیر اچولو چارې به د پروتوکول پر بنسټ د سړک جوړونې د خصوصي شرکت لخوا پرمخ وړل کیږي او په بشپړې دوبه د پیټي یا ولایتي بیرغونې ډلې لخوا 8 میلیون امریکایي ډالر ولګول شي. د زیاته کړه د دې پروژې په جوړېدو سره به نه یوازې د پټان د سرحدي ولسوالۍ او ګردیز کار ترمن اوسنۍ غوټن رالند او د خلکو د تګ راتګ لپاره به لازمي اسانتۍ برابر شي، بلکې د سیمې د زرګونو وزګارو ځوانانو لپاره به د خوارۍ مزدورۍ خزم نه هم برابر شي.
ګردیز نه تر میرزکی ولسوالۍ پورې چې د احمد ابا او سید کرم ولسوالۍ تر بد نسی د قیر اچونې چارې رسمن پیل شوې. دا سړک 28 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره بار لري چې 1 متره قیر کې
روح الله سمون ویل د سره سره چې پکتیا ولایت پلازمېنه کابل ته په خورا نږدې وټن کې پروت دی. خو د مرکزی دولت د سکتوري وزارتونو د مشرانو د نه پامنرل لیکبله په تیر او کلونو کې په دې ولایت کې د مهمو او اساسي پروژو په تیر بیا د سړکونو د اساسي جوړونې په برخه کې چې د خلکو له لمړنیو اړتیاو څخه ګڼل کیږي او د سیمې په اقتصادي پرمختیا کې رغنده رول لري د لیدوړ کارونه نه دي ترسره شوي. خو د په وینا په روان کال کې د پی ټی یا ولایتي بیا رغونه ډلې لخوا په دې ولایت کې د نورو ټولګټو پروژو ترڅنګ د خمه سړکونو د اساسي جوړونې لور ته ځانګړي پامنرنه شوي او تمه ده چې د روان کال تر پایه پورې به په دې برخه کې د پاموړ پرمختګ وشي. په ولسی جرګه کې د پکتیا ولایت منتخب استازي داوود زاده چې د پروژې د پرنيست مراسمو ته رابلل شوی وو په خپل سرګندونو کې وویل د دې اساسي پروژې په بشپړېدو به په سیمه کې امنیت نور هم پیاوړی او د ګردیز ښار تجارتي مارکیټونو ته د بزګرانو د کرهنیزو محصولاتو د استولو او خرڅولو لپاره به هم لازم اسانتیاوي برابر شي.
دغه کورونه چې راوس په پکتیا کې روان دي لکه د سړک کورونه او څو وادي دي بندو شوې دي. دا په خپل د خلکو د پاره د یو ډېر په ګټه په خیر ده او ان شاء الله تعالی همدا کورونه په خپل د امن دي پاره ډېر په ګټه تمامېږي.
د پکتیا دی ولیوان په وینا دغه نوی سړک د هغه مهم ترانزیتي سړک یو برخه ده کوم چې د احمد ابا سید کرم سمکنیو او پټان لول سوالي څخه تیریږي او ګردیز کار د پاکستان د قبایلی سیمې کورمه ایجنسی سره لوی دول د دې نوی پروژې تر بشپړې دروسته پام کړه چې د پټان تر ولسوالۍ پورې د پاتې سړک د جوړېدو عملی چارې هم پیل شي.
د ګردیز له شاره تر میرزکی ولسوالۍ 28 کیلومتره سړک به خېشي. د بیا رغونې په ارتباط په کندهار کې د دهلی د بند جوړېدو لپاره غونډه شوې. په دې اړه اسمت سروان رپورت لري.
په غونډه کې پرمند کار تر پیلولو مخکې پر امنیتي تدابیرو خبري وشوه او وروسته سلا وشوه چې ډېر ژر دغه بند جوړولو کار پیل شي. په غونډه کې پر امنیتي چارواکو او د کاناډا د پراختیايي ادارې په مسؤلانو سربیره د دالی بند شاوخوا سیمو قومي مشران او سپینږیري هم حاضر ول. کاناډای مقامات او د کندهار والی غونډې ته وویل چې پر بند به ژر کار پیل شي خو د دې کار لپاره امنیت پکار دی. والی پر سپینږیرو ژغ وکړ چې د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي چې دا پروژه پیل او بشپړ شي. قومي مشانو هم سمدستي شاغلي وي ساتجمنه ورکړه چې امنیت به دوی په غاړه واخلي. د دالی بند پروژې انجینیر سید کاظمی وویل چې دا بند کابو شپېته کاله پخوا د امریکایانو له لوري جوړ شوی و خو په تیرو درو لسیزو کې د نه پاملرنې له کبله سخت زیانمن شوی دی. کاظمی همداراز وویل چې تقریبا د دې بند ټول تاسیسات له منځه تللي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د ډالی بند پروژې انجینیر وویل چې کاناډا غواړي چې دا بند د دې لپاره جوړ کړي چې د کندهار کروندګر د اوبو له کموالي وژغوري. هغه دغه راز وویل چې کاناډا د بند پر جوړولو سربیره د کندهار له کرهنې سره هم مرسته کوي چې خلک د ژوند ښه شرایط ومومي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی وویل چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د کندهار ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو له ټولنې وغوښتل چې په هیواد کې د ماشوم او میندو د مړینې د کچې په راټیټولو کې همکاري وکړي. نن د افغانستان د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو ټولنې د رئیس هیئت د بیا ټاکلو په هدف په کابل کې عمومي غونډه جوړه شوې وه. دغه ټولنه له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا دویم ځل دی چې د انتخاباتو له لارې خپل مشر ټاکي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د ماشومانو او میندو مړینه په هیواد کې یوه خاموشه سونامي وبلله او د ډاکترانو او روغتیايي کارکوونکو له ټولنې وغوښتل چې په مخنیوي کې لا ډیره همکاري وکړي. ډاکټر سید محمد امین فاطمی د افغانستان د ډاکترانو او روغتیايي کارکوونکو د ټولنې غونډې ته په وینا کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې ټیټوالی او د چاپیریال ساتنه په اوس وخت کې د روغتیا په برخه کې لومړیتوبونه وبلل.
منگو تا سپر اول لمری تو دقد خاموش او بیغگ سنامی چه لری خکت رازی ده ده خکت را وستل دی ام دارنگ ده ماشومان و ده مرین ده کچی تیتا ولدی او بل احیل مداده چه ده خپل محیط پا او چاپریال پا سالموالی سره او ده محیط ده ککروالی پا کموالی سره کوشیشو کن چه ده آتیا فیصد ناروغی کسه قابل ده انتقال او سرایت دی او خریدو دی او کسه ندی.
ډاکټر سید محمد امین فاطمی ادعا وکړه چې روغتیايي خدمات په افغانستان کې له هر ډول تبعیض پرته وړاندې کیږي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال په روغتیايي مرکزونو کې د هغو وسلوالو طالبانو درملنه هم کیږي چې د جګړې په مهال ټپیان کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه 26% راکمه شوې ده، خو افغانستان اوس هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې ډیر شمیر ماشومان او میندې پکې د زیږون په مهال مري. د افغانستان د ډاکترانو او روغتیايي کارکوونکو د ټولنې چارواکو وویل چې په هیواد کې د روغتیايي خدماتو د پراختیا او د ډاکترانو او روغتیايي کارکوونکو د ستونزو د حلولو لپاره کار کوي. د دغه ټولنې وایان ډاکټر شاه محمود محمودی وویل
منګه فقط کوم د مسلې تی ور چې وزارت سره کار وسو یا کله نه کله منتقد وسو او کله نه کله پیشنهاد ولرو. مثلا تاسو یو دوري کولای شو چې منګه په تیر کال کې د افغانستان د موهیتیزیس پاک خپل خوشنی سرګند کړل، پس دې چې منګه خپل اواز د میډیا لارې خپل وطنوالو او هیواد مسولین ته ورسو. فقط یو جمله ورسته کړی صاحب یو استراري کمیټه د موهیتیزیس پاک جوړ کړ پر راس کې خپل کارځي صاحب.
په تیر څو کلونو کې د روغتیايي خدماتو پراختیا افغان دولت خپل لوی لاسته راوړنه بولی، خو په دغه هیواد کې اوس هم خلک د روغتیايي خدماتو د کیفیت د ټیټوالي په اړه شکایتونه کوي او ډیر ناروغان د درمنن لپاره پاکستان او یا هم نورو ګاونډیو هیوادونو ته سفرونه کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د برخې مسولانو په مزار شریف کې د شمالي ولایتونو د مطبوعاتو له مسولانو سره په جوړې شوې غونډه کې نن د انتخاباتو پر مهال د رسنیو پر بې طرفۍ ټینګار وکړ. له مزار شریف راپورټ لرو.
په انتخاباتو کې د دولتي او خپلواک رسنیو د چلند لپاره د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون یو لړ معیارونه ټاکلي دي. د پنجشنبه پر ورځ په مزار شریف کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون کمیشنرانو هرایوی فوزی نظری او هدایا سمی نوري د دولتي او خپلواکو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو ته په انتخاباتو کې د رسنیو د چلند لپاره د ټاکل شوو معیارونو په اړه معلومات ورکړل. د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون کمیشنر فوزیا نظری وایي چې د دریو هدفونو په خاطر دغه معیارونه او اصول انتخاب شوي دي.
کار اول ما رسیدگی به شکایات انتخاباتی در بخش رسانه
د لومړي هدف څخه په انتخاباتو کې د رسنیو د شکایتونو جواب اول، دوهم په انتخاباتو کې د رسنیو پاک د خلکو او کاندیدانو د شکایتونو اوریدل، دریم د رسنیو ترمنځ د رښتینو دقیق او عادلانه بې پرې او منصفانه گزارشونو د خپرېدو په موخه د همغږۍ رامنځته کول دي. نوموړي زیاتوي ټولو کاندیدانو ته د عدالت انډول ساتلو به پر د یو برابر وخت او مساویانه لاسرسی د تامینولو په مقصد د انتخاباتي مبارزه په بهیر کې په خپل خبرتونکو پروګرامونو کې د ژورنالیزم یارونو ته درناوی وکړي.
ساینو اس انتخابات یو گزارش دی منصفانه او عادلانه او بی‌طرفانه را انجام بده.
قومي ژبنی سیمایز او مذهبي مسایلو ته د لمن وهلو څخه جدي مخنیوي وشي. میرمن نظری وای چې لرسنوی څخه د حقیقت څارنه روانه ده که چیرې کوم رسنۍ د ټاکل شو نورمونو څخه سرغړونه وکړي د انتخاباتو د اعتبارنامې د اخیستلو څخه نیولې حتی څارنوالۍ ته ورپېژندل کیږي. پوزیا نظری وای چې کاندیدان د شپېتو ورځو په اوږدو کې خپله انتخاباتي مبارزه د روان کال د زمري د میاشتې تر شپږویشتمې نېټې پر مخ وړي. د زمري اوویشتمه او اتویشتمې نېټې د خلکو لپاره د خپلې خوښې د کاندیدانو د پېژندلو لپاره ټاکل شوي دي چې په دغو ورځو کې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې د څرنګوالي څخه هیڅ یوه رسنۍ د ګزارشونو د خپرېدو حق نه لري.
خبری مجله اوري.
د جنوبی وزیرستان او بنو ترمنځ د پاکستان د پوز پر کاروان به می چاودنی ګڼ کسان وشتل یو شوبل کړی دی. بل پلو د پاکستانی غاړي کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د لومړي ځل لپاره ځان وژونکی برید شوی دی. د دې دوو پیښو تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال وړاندې کوي.
جنوبی وزیرستان ته نږدې د بنو په لویه لاره د ریموټ بم په یوه چاودنه کې د پاکستان د فوج څلور سرتیري وژل شوي او اتلس نور ژوبل شوي دي. د حمله پر مهال د پاکستان د فوج یو کاروان د سیمې نه د تیرېدو په حال کې و. په واڼه خارګوټي کې یو حکومتي چارواکی اسد بنګش وای د ورځې په لسو بجو د کجورې امنیتي پوستې سره په څنګ کې دا حمله وشوه چې وروسته د فوج سرتیرو هم ځوابي ډزې وکړې خو د مخالفو وسلوالو د تلفاتو په اړه نوموړي بېخبرې ښکاره کړه. زموږ سرچینې وایي په ټپیانو کې د ډیرو صحي وضع خرابه ده چې د هلیکوپټرې په واسطه د بنو سی ایم ایچ یا نظامي روغتون ته رسول شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې د شوې دې حمله په سملاسي ډول چا مسؤلیت قبول کړی نه دی. د پاکستان فوج د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ژغورنې د لار په نامه عملیات پیل کړي دي. د پاکستان لوی درسي جنرال اشفاق پرویز کیانی د پنج شنبې په ورځ د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې د خپلو سرتیرو سره وکتل او د طالبانو پر ضد هغوی ته په قوي مورال د جنګېدو سپارښتنه وکړه. په وزیرستان کې هم د پاکستان فوج او هم د امریکا بی پیلوټه جاسوسي الوتکې د پاکستان د طالبانو د غورزنګ د مشر بیت الله مسعود د نخښه کولو هڅه کوي. د سارونکو په باور د پاکستان په خاري سیمو کې د بمونو چاودنې او ځانوژونکي حملې په وزیرستان د بریدونو عکس العمل دی. هلته د پاکستانی غاړې د کشمیر په مرکز مظفر آباد کې په لومړي ځل د پاکستان د فوج د یو موټر په خوا کې ځانوژونکي حمله شوې ده. په دې حمله کې د فوج دوه سرتیري مړه او درې نور ژوبل شوي دي. د پاکستانی کشمیر د پولیسو مامورین وایي د برید کوونکي عمر د 13 کالو په شاوخوا کې و خو داغه نور هویت څرګند شوی نه دی. د پاکستانی کشمیر لومړی وزیر راجا ذوالقرنین د برید غندلې ویلي دي چې دا د خلکو د ویرولو لپاره ترسره شوی دی.
د تهران پر سړکونو نن مظاهره نه تر سترګو کیږي. حکومت هڅه کوي چې وضعیت آرام ښکاره کړي خو د ایران په انتخاباتو کې ناکام اعلان شوی کاندید میر حسین موسوی وایي چې د دې ثابتولو لپاره به خپلې هڅې جاري وساتي چې د ایران انتخابات په درغلي ګټل شوي. د ایران حکومت په تیرو څو ورځو کې د اعتراضي مظاهرو د غلي کولو لپاره په شدت له قوي کار واخیست. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ فرشته جلالزی وړاندې کوي.
شورای نگهبان دا وروستي انتخابات په ایران کې له اسلامي انقلاب څخه پر وروسته موده کې تر ټولو شفاف بللی او په انتخاباتو کې د درغلي په اړه د مخالف لوري اداوي رد کړی دي. د شورای نگهبان ویاند عباس علي کتخدایی د ایران دولتي خبري اژانس ارنا ته ویلي چې تر تقریبا لس ورځې تحقیقات وروسته څرګند شو چې په انتخاباتو کې درغلي نه ده سوې خو اپوزیسیون ادعا کوي چې په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. دا څرګندېږي چې تر تقریبا دوه اونۍ خونړیو اعتراضونو وروسته د ایران لارو سرکونو ته نسبي کراري ورستنه سوې ده. که څه هم د ایرانیانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نه و خو د تهران پوهنتون کې خلکو نن د نورو وختونو په څیر د یو مشهور خطیب ترشا د جمعې لمونځ ادا کړ. آیت الله احمد خاتمی نن په تهران پوهنتون کې د جمعې په خطبه کې خلکو ته وویل چې د مظاهرو په رهبری کوونکو باید رحم ونسي او هغوی باید د خپلو اعمالو په سزا ورسیږي او اعتراض کوونکي له اسلام سره په جنګ کې معرفي کړل. تېره اونۍ د ایرانیانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د جمعې د لمانځه وروسته د مخالف ګوند پلویانو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو اعتراضي مظاهرو کې د هر ډول خونړۍ پیښې مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. نن دا څرګندېږي چې حکومتي ویبسایټونو هم فعالیت پیل کړی دی او د دوی انتخابي جمهور جمهور رئیس محمود احمدی نژاد چې په نږدې وخت کې به د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لوړه کوي بیرته رسمي ملاقاتونه پیل کړي، چې د خپل په سیمه کې د یوې ورځې مخکې وضعیت سره په تضاد کې دی. د ایران د قوانینو پر اساس د دې هیواد خلک د اسلامي انقلاب اصولو ته د درناوي په چوکاټ کې د سوله ییزو مظاهرو حق لري. په تیرو څو ورځو کې په دې هیواد کې د رژیم ضد مظاهرو کې د وژل سویو او زخمیانو شمیر لا دقیق نه دی څرګند، خو حکومت وایي چې ولستنه مړه سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د تهران سړکونه نن غلي دي او مظاهرین تر سترګو کې چې له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. امید مرزبان په بلې خبري مجله کې له تاسو سره دی. امید جان بخیر.
با عرض سلام و بعد از ظهر یا شام بخیر. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در جریان این مجله است تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالب و شما داریم، اما همه آنها پس از سرویس خبری این ساعت خواهند آمد. مصطفی صدیقی با شماست با خبرهای افغانستان و جهان.
تازه‌ترین سرخط‌های قمانداران ارشد ناتو در جنوب افغانستان میگوید نیروهای بین‌المللی با رسیدن سربازان تازه نفس آمریکایی به منطقه بیشتر تقویت شده و این نیروها به زودترین فرصت عملیاتشان را علیه طالبان در ولایت‌های هلمند و قندهار شدت می‌بخشند. گروه G8 در اجلاس در ایتالیا از ایران خواسته تا به خشونت‌های پس از انتخابات در این کشور پایان بدهد. و کشورهای مختلف جهان نسبت به مرگ مایکل جکسون ملقب به سلطان موسیقی پاپ ابراز همدردی کردند. مشروع خبرها. یک قماندان ارشد ناتو در جنوب افغانستان میگوید نیروهای بین‌المللی با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه بیشتر تقویت شده و این نیروها به زودترین فرصت عملیاتشان را علیه طالبان در ولایت‌های هلمند و قندهار شدت می‌بخشند. مارک دوکورف، توران جنرال هالندی، در یک تماس تلفنی از پایگاه قوای ناتو در قندهار با یک اجتماع خبری در مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن گفت که با پیوستن سربازان تازه نفس آمریکایی با دیگر نیروها جنگ‌ها شدت خواهند یافت. اما او گفت به این باور است که نیروهای ناتو خواهند توانست که ابتکار عمل را از شورشیان به دست بگیرند. جنرال مارت دوکورف تخمین کرده است که 10,000 تا 18,000 از شورشیان طالبان در جنوب افغانستان فعالیت میکنند. این در حالی است که جنرال استنلی مکریستل، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید سربازان آمریکایی باید روششان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. وی گفته است اگر از نیروی هوایی به طور مسئولانه استفاده نکنیم، بریشه خود تیش زده ایم. در تازه‌ترین رویدادهای امنیتی در کشور، یک سرباز نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ISAF در انفجار کنار جاده در شرق افغانستان روز پنجشنبه کشته شد. نیروهای ISAF در این مورد معلومات بیشتر ندادند. انفجار یک ماین کنار جاده صبح امروز در هلمند 3 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشت. حادثه در منطقه پاپلزای زمان رخ داد که یک موتر نوع صرف با این ماین برخورد کرد. پلیس زخمی‌های این حادثه را به شفاخانه منتقل کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس 125 ماین را ظرف یک هفته گذشته از مناطق مختلف کشور خنثی ساخته است و در یک اعلامیه نیروهای آمریکایی آمده که نیروهای ائتلاف و افغان 5 جنگجوی را در جریان عملیات در جنوب نادعلی شب ولسوالی نادعلی شب پنجشنبه بازداشت کردند. ده ها هزار افغان امروز به حمایت از حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در کابل گرد هم آمدند. این اولین گرد همای بزرگ قبل از برگزاری انتخابات 29 ماه اسد امسال خوانده شده است. مسئول کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور کرزی گفته است 30,000 نفر به حمایت از آقای کرزی در غازی استادیوم گرد هم آمدند. در کل 41 نامزد به شمول آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. شورای نگهبان ایران امروز گفت که انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون ایران سالم ترین انتخابات در این کشور از زمان انقلاب اسلامی 1979 میلادی بوده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گفته است شورای نگهبان اتهام های مخالفان را که گویا در انتخابات تقلب شده رد کرده است. اعلان پیروزی مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات ایران اعتراض های گسترده ای را در پی داشته است. انتظار می رود شورای نگهبان فرمان نهاییش را در مورد شکایت های نامزدان بازنده انتخابات روز دوشنبه صادر کند. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ارشد ایران برای تحقیق روی شکایت های این نامزدان 5 روز دیگر وقت داده است. در یک خبر دیگر، گروه G8 در اجلاس در ایتالیا از ایران خواست تا به خشونت‌های پس از انتخابات در این کشور پایان بدهد. فرانکو فرتینی وزیر خارجه ایتالیا پس از این اجلاس گفت که این گروه به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در ایران عمیقاً متاسف است. G8 یا 8 کشور نیرومند جهان از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا اطمینان بدهد که نتیجه انتخابات جدال برانگیز ایران منعکس کننده خواسته مردم است. ایران رسما در این اجلاس دعوت شده بود، اما به خاطر افزایش تنش‌ها با غرب بدون بال انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون از اشتراک در آن خودداری کرد. یک بمبگذار انتحاری طالبان خودش را در نزدیکی موترهای اردوی پاکستان در کشمیر زیر اداره این کشور منفجر ساخت و حداقل 2 سرباز را کشت. برادر بیت الله محسود از رهبران طالبان پاکستانی گفته است این حمله به خاطر انجام شد که نشان بدهد که محسود ضعیف نشده است. بر اساس گزارش‌ها این حمله صبح امروز در نزدیکی یک موتر نیروهای پاکستانی در مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستان انجام شد. هنوز روشن نیست که چه کسی مسئول این حمله است. ابراهیم قنبری نماینده خاص ملل متحد وارد میانمار شده تا زمینه را برای دیدار منشی عمومی این سازمان از این کشور فراهم کند. انتظار می رود قنبری با وزیر خارجه میانمار نیان وین گفتگو کند. روشن نیست که آیا قنبری با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان حکومت میانمار هم ملاقات می کند یا خیر. سوچی به تخطی از شرایط زیر نظارت بودن در خانه متهم است. سازمان نظارت بر حقوق بشر و برخی از کشورها از بان کی‌مون خواستند تا در حال حاضر از میانمار دیدن نکند. آنان میگویند که این سفر شاید بهانه به دست حکومت نظامی میانمار بدهد. و کشورهای مختلف جهان نسبت به مرگ مایکل جکسون ملقب به سلطان موسیقی پاپ ابراز همدردی کردند. فریدریک بیتراند وزیر فرهنگ فرانسه گفته است که جکسون ستاره جهانی است که سرنوشت غم‌انگیزش و ایرا در پهلوی دیگران مانند الویس پرسلی قرار داد. هوگو شاویز رئیس جمهور وینزویلا مرگ جکسون را اسفناک خواند، اما وی از رسانه‌ها به خاطر توجه زیاد به این آوازخوان انتقاد کرد. کوینسی جونز موسیقیدان و پرودوسر که از نزدیک با جکسون روی موفق در این آهنگهایش کار کرده گفت که از گرفتن خبر غم‌انگیز و نابهنگام مرگ جکسون خیلی متاثر شده است. همچنان مدونا ستاره موسیقی پاپ گفته است جهان از بزرگترین چهره‌های موسیقی را از دست داد، اما موسیقی جکسون برای همیش جاودان باقی خواهد ماند.
یک بار دیگر خوش آمدید. سرویس خبری رادیو آزادی را شنیدید. آنچه در ادامه برنامه جا دارند اینها: اجلاس وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان امروز در ایتالیا ادامه دارد. وزیر خارجه بریتانیا از فعالیت سربازان کشورش در ولایت هلمند ستایش کرده است. رئیس جمهور روسیه از توافق استقبال کرده که به اساس آن قرقیزستان با واشنگتن اجازه می‌دهد تا استفاده از پایگاه مناس را ادامه بدهد. و در انفجار در پاکستان 22 تن کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. وزرای خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز به بحث‌هایشان در ایتالیا ادامه دادند. در این اجلاس که وزیر خارجه افغانستان نیز در آن شرکت دارند، اکنون درباره آوردن ثبات در افغانستان بحث و گفتگو می‌شود. در بحث‌های پیش از چاشت امروز ایران موضوع عمده مورد بحث این نشست بود. احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی در ایتالیا و در محل برگزاری همین اجلاس است. ساعت پیش از وی در مورد تازه ترین رویدادها در این اجلاس پرسیدم.
اجلاس امروز برخلاف برنامه ریزی قبلی که قرار بود از صبح در رابطه با پرونده موسوم افپاک یا افغانستان پاکستان آغاز بکند، به خاطر آنچه در پیامد انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشت عملا به ایران اختصاص داده شد و آقای فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا که ریاست ادواری گروه 8 رو به عهده داره و میزبان این کنفرانس هستش، بیانیه ای رو در مقابل مطبوعات خوند که در آن عملا گفته شد که بحث در مورد افغانستان و پاکستان در بعد از ظهر امروز آغاز خواهد شد. در رابطه با ایران آقای فراتینی گفت ما ضمن محکوم کردن اعمال خشونت علیه تظاهر کنندگان از آنجایی که عواملی در دست نداریم که بتونیم بگیم انتخابات در انتخابات چه گذشته، از مقامات ایرانی میخواهیم که به خواستهای مردمش توجه داشته باشه و بلافاصله خشونت ها علیه تظاهر کنندگان نقد کنه و حقوق بشر رو زیر پا نگذاره و به آزادی بیان هم احترام بگذاره. و این بخش آخر اشاره بود به اخراج خبرنگاران خارجی از ایران و دستگیری چند تن از آنها که در زندان هستند، مثل خبرنگار واشنگتن تایمز و نیوزویک.
بله، آیا فرصت بحث روی برنامه هسته‌ای ایران هم مساعد شد در اجلاس و ای که غرب وارد مذاکره با تهران در این مورد شود؟
بله، در همین بیانیه آغازی که توسط آقای فرانکو فراتینی خونده شد اشاره میشه به مسئله هسته‌ای، نگرانی گروه 8 از گسترش برنامه هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی در تمام منطقه، و گفته میشه که ایران حق داره از انرژی هسته‌ای داشته باشه، از تکنولوژی هسته‌ای اتمی برای انرژی استفاده کنه، ولی کن باید شفاف سازی در مورد برنامهش بکنه و جامعه جهانی جی 8 آماده گفتگو، ادامه گفتگو به ایران، ولی کن و فرصتی که ایران در اختیار داره بسیار کمه. آقای فراتینی اشاره کرد که اجلاس بعدی جی 8 که در ماه سپتامبر قبل از آغاز شورای عالی سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد، احتمالاً آخرین فرصتی است که ایران میتونه در این باره اظهار نظر بکنه.
بله، و اجلاس به طور خلاصه اگه بگین فردا هم فکر میکنم ادامه داره و سر از بعد از ظهر امروز تا به فردا موضوع افغانستان به بحث گرفته خواهد شد در اجلاس. بله
بله، از قرار بعد از در حالی که ما داریم صحبت میکنیم چند دقیقه است که اجلاس شروع شده. در اجلاس امروز بعد از ظهر علاوه بر نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان، نمایندگان کشورهای افغانستان و پاکستان البته، ولیکن همچنین چین، هندوستان، مکزیک، آفریقای جنوبی، مصر و همچنین اتحادیه اروپا، سازمان ملل، صندوق جهانی پول و برخی دیگه از نهادهای بین‌المللی دیگه هم دعوت شدن، حضور دارن و در حقیقت 40 کشور و سازمان در رابطه با پرونده افغانستان و پاکستان شرکت در این جلسه حضور دارند. و من فکر میکنم که اولین نتایج این گفتگوها تا آخر شب امروز جمعه معلوم بشه و بدون شک فردا نتایجش در کنفرانسی که قرار ساعت 1 بعد از ظهر به وقت اروپای غربی برگزار بشه اعلام خواهد شد.
احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، از ایتالیا و از محل برگزاری اجلاس جی 8 گزارش میداد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی.
یک عضو برجسته گروه القاعده گفته است این گروه در جنگ برزد نیروهای افغان خارجی در افغانستان و پاکستان پیروز خواهد شد. بر اساس گزارش ها این فرد شماره 3 القاعده به شمار می رود. جزئیات بیشتر را در گزارش از حمید پژمان می شنویم که بر اساس گزارش از نشریه انستیتیوت بروکینگز تهیه کرده است.
در هفته جاری مصطفی ابو علی یزید، یک تبعی مصری که خود را مسئول القاعده در افغانستان معرفی می کند، تا یک گفتگوی به تلویزیون عربی زبان الجزیره گفته است جهادی ها در دو کشور افغانستان و پاکستان به موفقیت دست می یابند. علی یزید همچنان گفته است هرگاه آنها به موفقیت دست یابند، سلاح هسته‌ای پاکستان را بر ضد نیروهای آمریکایی استعمال می کنند. نشریه می گوید از اظهارات علی یزید چنین برمی آید که جهادی ها در آسیای جنوبی با اصطلاح در آب رنگ خون را مشاهده می کنند و به پیروزیشان امیدوار هستند. آنها به این موضوع نیز متعقن هستند که در دو کشور افغانستان و پاکستان حکومت های ضعیف حاکمیت دارد و آنها همچنان از عوامل اصلی بی‌ثباتی در این دو کشور آگاهی کامل دارند. نشریه انستیتوت بروکنز می نویسد در هفته اول ماه جون اضافه از 400 حمله و حادثه در افغانستان صورت گرفته است و این رقم نسبت به هر وقت دیگر افزایش را نشان می دهد. در پاکستان نیز در سال 2008 میلادی حوادث تروریستی افزایش یافته است و در سال 2009 این حوادث رو به افزایش بوده است. نشریه در ادامه نوشته است طالبان و القاعده به این موضوع آگاهی دارند که در کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی نگرانی ها در رابطه با جنگ ها و تلاش های ناتو افزایش یافته و نگرانی های آن مردم نیز در جنگ در افغانستان در حال افزایش است. این که ساکر تازه نفس امریکایی به افغانستان داخل می شود، در این صورت جهادی ها در انتظار تلفات نیروهای ناتو هستند. نشریه بروکنز نوشته است اسامه بن لادن از سالها به این طرف با تاسیسات اتمی پاکستان چشم دوخته است و موقعی که در سال 1988 میلادی آن کشور با آزمایش سلاح هسته‌ای دست زد، اسامه در آن موقع به مردم پاکستان تبریک گفت. وی گفته بود که سلاح هسته‌ای پاکستان در مقابل سلاح هسته‌ای آمریکا و اسرائیل خیلی مهم است. اسامه بن لادن به مانند الیزید در آغاز ماه جاری در یک پیام شکست نیروهای نظامی پاکستان را در دره سوات پیش بینی کرده بود. بن لادن گفته بود جهادیان به سلاح هسته‌ای پاکستان دسترسی پیدا می کنند و نمیگذارند این سلاح به دست آمریکا، اسرائیل و هند برسد. نشریه انستیتوت بروکنز در ادامه می نویسد وزرای خارجه اش کشور صنعتی جهان در اجلاس در تریستی ایتالیا یک موقف واضح و واحد را انتخاب کنند. به این معنا که به هدف شکست طالبان و القاعده در جنوب آسیا منابع لازم را جستجو کنند. در 7 سال گذشته در این مورد منابع لازم وجود نداشت. تنها در سال جاری ما یعنی غربی ها متوجه شدیم که جنگ در افغانستان و پاکستان یک تهدید است. ولی اسامه بن لادن در دهه 1980 به این حقیقت پی برده بود. بقیده نشتیه به خاطر این که القاعده به ما عاقب ناکامی ما را مشخص ساخته است و این عبارت است تصفیه اسلحه اتمی خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در حدود 8500 سرباز بریتانیایی در ولایت هلمند مستقرند، ولی حالات امنیتی این ولایت خوب نیست و تعداد از ولسوالی های این ولایت اکنون در دست طالبان است. سربازان بریتانیایی در هلمند در حالت دفاعی قرار دارند و ناظرین فعالیت های این نیروها را در هلمند مورد انتقاد قرار می دهند. ولی وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند فعالیت های سربازان بریتانیایی در هلمند را ستایش کرده است. جزئیات بیشتر موضوع را از زرغونه منگل می شنوید که با استناد گزارشی از خبرگزاری رویترز دارد.
وزیر خارجه برتانیا دیوید میلیبند از فعالیت‌های نیروهای کشورش در افغانستان دفاع نموده گفت فرستادن 10,000 سرباز آمریکایی به هلمند به این معنا نیست که سربازان برتانوی در آنجا ناکام شدند. میلیبند قبل از آن که راهی ایتالیا جهت شرکت در کنفرانس جی 8 گردد به خبرنگاران گفت مسئله ناکامی سربازان برتانوی در هلمند مطرح نیست، بلکه برعکس آن. طالبان مسلح در ولایت هلمند تاکتیک های خود را تغییر داده و حملات را بر ضد نیروهای برتانوی و افغان انجام می دهند. میلیبند گفت در افغانستان حدود 40 کشور جهان سرباز دارد و در حال حاضر توجه به هلمند افزایش یافته و به همین منظور نیروهای بیشتر افغان و آمریکایی به کمک سربازان برتانوی به هلمند رفتند. این به معنای ملامت کردن کسی نیست و هدف ائتلاف هم امین است. خبرگزاری رویترز می نویسد نیروهای برتانوی در اواسط سال 2006 در هلمند مستقر شدند و آهسته آهسته سنگرهای خود را در آنجا تقویت بخشیدند. با موجودیت این نیروها در هلمند در 3 سال گذشته کدام تغییر مثبت امنیتی وارد نشده است. طالبان مسلح در منطقه فعالند و نیروهای خارجی نمی توانند برای مدت زیاد در بخشهای زیاد این ولایت کنترلشان را نگه دارند. قمندانان برتانوی و آمریکایی هم این حقیقت را در هلمند پذیرفتند. به گفته رویترز بر اساس پلان رئیس جمهور اوباما مبنی بر فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان 10,000 سرباز اضافی آمریکایی در هلمند مستقر می شوند و هدف اصلی این افزایش در تعداد نیروها تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می باشد. وزیر خارجه برتانیا دیوید میلیبند که از خدمات نیروهایش در هلمند دفاع میکرد این را هم پذیرفت که در کشته شدن افراد ملکی در جریان حملات هوایی مسئله به دست آوردن قلوب مردم با مشکل مواجه میشود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را در مورد ماموریت نظامی آلمان در افغانستان نوشته است. در این مقاله آمده است اگر به تعداد قربانیان آلمانی در افغانستان افزوده شود، مسئله ختم ماموریت نظامی آلمان در افغانستان در حلقات سیاسی این کشور گرم خواهد شد. زرغونه منگل و شرح بیشتر.
کشته و زخمی شدن اخیر سربازان آلمانی در افغانستان مسئله ماموریت آلمان این عضو عمده پیمان ناتو را در افغانستان گرم ساخته است. نیویورک تایمز در این مورد می نویسد از ماموریت نظامی آلمان در افغانستان همیشه انتقادات صورت می گیرد، زیرا آلمان نمی خواهد سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد و نه هم آماده گسترش فعالیت های نظامی خود در مناطق ناامن جنوب افغانستان است. ولی نیروهای آلمانی میگویند ناامنی ها در مناطقی که آنان در آن مستقرن وسعت یافته است. آلمان در افغانستان حدود 3800 سرباز دارد که اکثر آنان در مناطق نسبتا آرام شمال افغانستان مستقرند و تا حال 35 سرباز آلمانی در افغانستان کشته شده اند. آلمان هفته پیش گفت 300 سرباز بیشتر به افغانستان میفرستد، ولی به گفته ناظرین اگر به تعداد کشته شدگان آلمانی در افغانستان افزوده شود، مسئله ختم ماموریت نظامی آلمان در افغانستان در داخل آلمان گرم خواهد شد. نیویورک تایمز می نویسد در مورد چگونگی ماموریت آلمان در افغانستان میان مقامات نظامی هم اختلاف نظر موجود است و بحث‌های در زمینه جریان دارد که این ماموریت را چی باید نامید. وزیر دفاع آلمان فرانس یوزف یونگ بر رادیوی آن کشور گفته است اگر ما به ماموریت خود در افغانستان اسم ماموریت جنگی را بدهیم، پس تمام فعالیت‌های ما در آنجا نظامی خواهد بود، ولی چنین نیست. ولی رئیس کمیته نظامی پارلمان آلمان در این مسئله با وزیر دفاع آن کشور اختلاف دارد. وی که در این اواخر از افغانستان دیدن نموده است میگوید آنچه که سربازان آلمانی مستقر در افغانستان به وی میگویند برای وی قابل اعتبار است. رینهولد روب گفت سربازان آلمانی به وی گفتند آنها در افغانستان چا نمی کنند و مکتب نمی سازند. آنان در حال حاضر در افغانستان مشغول جنگ هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. رئیس جمهور روسیه از توافق استقبال کرده که به اساس آن قرقیزستان به واشنگتن اجازه می‌دهد تا استفاده از پایگاه مناس را ادامه بدهد. دمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه گفت این اقدام می تواند در جنگ با تروریسم مؤثریت داشته باشد. جزئیات از حمید پژمان.
دمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه از این توافق استقبال کرده است که بساسان به نیروهای بین المللی اجازه می دهد تا از پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان جهت ترانزیت کالا به افغانستان استفاده شود. رهبر روسیه برخلاف سایر مقامات روسی که نسبت به این توافق عکس العمل نشان داده بودند در نامیبیا از آن استقبال کرد و گفت متحدان امریکای از ما خواسته است که در رابطه با ترانزیت و انتقال اموال با آنها کمک کنیم و ما با آنها همکاری میکنیم. در صورتی که قرقیزستان در این مورد همکاری کند، این اقدام در جنگ با تروریسم مؤثریت دارد. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد اظهارات اخیر مدویدف نماینده اختلاف نظر در پالیسی سیاست خارجی آن کشور است. قبل از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک عکس العمل رسمی گفته بود که قرقیزستان به عنوان یک کشور مستقل می تواند در همچه موارد داخل معامله شود. ولی یک مسئول دیگر روسی که نامش افشا نشد در گفتگو با روزنامه کیومرسانت اقدام قرقیزستان را اقدام ناپسند توصیف کرده بود. توافقنامه ایالات متحده آمریکا و قرقیزستان را به روز پنجشنبه پارلمان آن کشور نیز تایید کرد. بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی می تواند از پایگاه هوایی مناس جهت انتقال اموال به افغانستان ادامه دهد. قرقیزستان در ماه فوریه پس از آن اعلام کرد که پایگاه هوایی مناس را مسدود می کند که روسیه یک تعهد بزرگ مالی را به آن کشور اعلام کرد. به این دلیل اکثر تحلیلگران و کشورهای غربی اقدام قرقیزستان را با روسیه ارتباط دادند. از طرف دیگر دفتر اطلاعات و نشرات وزارت خارجه روسیه با آژانس خبری انترفاکس گفته است از نظر موضوع نیروهای بین المللی در افغانستان نه تنها تامین امنیت در آن کشور را ضمانت می کند بلکه متضمن امنیت سایر کشورهای منطقه نیز است. قرقیزستان بالاخره با دریافت قرضنامه انگفت قبول کرد که پایگاه هوایی مناس در اختیار نیروهای آمریکایی باقی بماند. نیروهای آمریکایی از سال 2001 به این طرف از این پایگاه استفاده می کند و هزاران عسکر آمریکایی هم اکنون در این پایگاه جایگزین هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. یک بمبگذار انتحاری خودش را در نزدیک موتر اردوی پاکستان در کشمیر زیر اداره این کشور منفجر ساخت و حداقل دو سرباز را کشت. برادر بیت الله مسعود گفته است این حمله به خاطر انجام شد که نشان بدهد مسعود ضعیف نشده است. بر اساس گزارش ها این حمله صبح امروز در نزدیکی یک موتر نیروهای پاکستانی در مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستان انجام شد. در یک گزارش دیگر از پاکستان آمده است که همچنان یک انفجار دیگر امروز سبب مرگ 22 تن شد. به اساس گزارش ها همه این افراد ماموران پلیس و شبه نظامیان هستند. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
به روز جمعه در نتیجه انفجار بم در کنار سرک عمومی بین بنو و وزیرستان جنوبی 4 سرباز حکومتی کشته و 18 سرباز دیگر مجروح گردیدند. اسد بنگش یک مسئول حکومتی پاکستان در منطقه وانا میگوید این حادثه حوالی ساعت 10 قبل از ظهر روز جمعه در نزدیک پسته امنیتی کجوری به وقوع پیوسته است که بعد از انفجار بم تیراندازی شدید بین اساکر اردوی پاکستان و افراد مسلح در منطقه نیز صورت گرفته است، ولی در ارتباط تلفات وارد شده به گروه مخالف اطلاعیه دقیق در دست نمی باشد. در ارتباط جراحت برداشتگان این حادثه اطلاع به دست آورده ایم که وضع صحی اکثر مجروحین وخیم بوده و توسط هلیکوپتر نظامی به شفاخانه CMH بنو انتقال داده شدند. این در حالی است که اردوی پاکستان در کنار عملیات نظامی راه راست منطقه سوات از چند روز بدین سو عملیات نظامی راه نجات را در مناطق مختلف وزیرستان جنوبی برای انداخته است. لویترستیز پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی نیز جهت تقویت بخشیدن مورال نظامی اساکر و صاحب منصبان اردوی پاکستان به روز پنجشنبه عازم وزیرستان جنوبی گردید و از قطعات نظامی اردوی پاکستان بازدید نمود و ایتای یک اجلاس با صاحب منصبان و اساکر اردوی پاکستان اظهار داشت که بر ضد طالبان از هیچ نوع ایثار و فداکاری دریغ ننمایند. در حالی که اردوی پاکستان و تیارات بدون سنشینی آمریکایی یک جا تلاش خیش را به خاطر از بین بردن بیت الله مسعود در منطقه وزیرستان جنوبی آغاز نمودند، بیت الله مسعود درست و سلامت به سر می‌برد و تا به حال شکار کدام هدف قرار نگرفته است. تحلیلگران سیاسی پاکستان به این باورند که حملات انتحاری و انفجارات بمی اخیر در واکنش عملیات نظامی در منطقه وزیرستان جنوبی می‌باشد. از سوی دیگر خبر گرفتیم که بار نخست در شهر مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستانی در کنار یک موتر حمله انتحاری صورت گرفته است که در این حمله دو سرباز اردوی پاکستان کشته و 3 سرباز دیگر زخمی گردیدند. مامورین پلیس کشمیر پاکستان میگویند که عمر انتحار کننده در حدود 18 سال بود، ولی در ارتباط هویت وی معلومات بیشتری را به دست نیاوردند. وزیر نخست کشمیر پاکستانی راجا ذوالقرنین این حمله را جدا تقبیح نموده اظهار داشته است که این حمله به خاطر ایجاد نمودن خوف و اراس در بین مردم منطقه صورت گرفته است.
خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد. و در رویدادهای جهان یک خبر هنری، مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ جهان در سن 50 سالگی دیروز درگذشت. در رابطه با مرگ مایکل جکسون شماره زیادی از رهبران جهان و همچنان موسیقی دانان و هنرمندان جهان ابراز تأثیر کردند. با زندگی هنری مایکل جکسون و اینکه مایکل جکسون چگونه از دنیا رفت، زرغونه منگل نگاهی داره و این گزارش با آهنگ از مایکل جکسون آغاز میشه.
این ستاره درخشان آسمان پاپ هم از جهان رفت. مایکل جکسون، هنرمند معروف آمریکایی، فقط 50 سال داشت و خبر مرگ وی دیشب برای تعداد زیاد دلخراش و غیر مترقبه بود.
حادثه ناگهانی رخ داد. تمام جهان از این مسئله خبر شدند. من امروز در پارک بودم که شنیدم مردم در این مورد سخن میگفتند. واقعا خبر بد است.
صدها تن از علاقمندان مایکل جکسون امروز در مقابل منزل و شفاخانه‌ای که وی به آن حمل شده بود جمع شده بودند. مایکل جکسون که به گفته برادرش دیروز در منزلش از اثر حمله قلبی بیهوش شده بود، ساعت بعد در شفاخانه جان داد.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson,
برادرم مایکل جکسون، سلطان جاویدان جهان پاپ، ساعت 3:30 بعد از ظهر دیروز چشم از جهان بست. گمان می رود در خانه برای وی حمله قلبی آمده باشد، ولی تا آنکه نتایج معاینات وی معلوم نشود در مورد دلیل مرگ وی چیزی گفته نمی توانم.
مقامات لس آنجلس، شهری که مایکل جکسون در آن زندگی می کرد، گفتند امکان این که مایکل از تاثیر حمله قلبی وفات کرده باشد زیاد است، ولی با آن هم دلیل اصلی مرگ وی بعداً اعلان می شود. مایکل جکسون هزاران تن از علاقمندان خود را در گوشه های مختلف دنیا ناامید ساخته و از جهان رفت.
بله، شنیدید که مایکل جکسون، ستاره مشهور موسیقی پاپ، از جهان رفت. رسیدیم به پایان مجله خبری این ساعت. فردا ساعت بر البته با پایان نشرات امروز رادیو آزادی، فردا ساعت 7 باز هم با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.